کسان د سپای پاسداران د استخباراتو او د اطلاعاتو وزارت لخوا په نښه او ونیول شول. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو پرون یک شنبه په بروکسل کې داسې مهال سره وکتل چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې کړکېچ زیات شوی دی. د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشانیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ترمنځ کتنه د اروپایي شورا د مشر چارلز میشل په منځګړتوب وشوه. ښاغلی میشل د شنبه په ورځ د ارمنستان له صدر اعظم او پرون یک شنبه د آذربایجان له ولسمشر سره دوه اړخیزي کتنې وکړې. دا لیدنې کتنې داسې مهال وشوې چې د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په اوښتو کې د تازه نښتو راپورونه ورکړل شول.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
زه د خوشحال خیلو کلی له پیړیو پیړیو دلته ودان یم. دا ورپورې د ګودر د غاړې زر کلن چنار لمان ډیر کشر دی. دا بلبل چې په چنار کې چغیږي د ده د پخوانیو نیا او نیکونو نغمې مې توا اوس هم په غوږونو کې آزانګې کوي. خو دا چار چار پیره غرونه دا پلنې دښتې او دا په مستۍ په ګډا روان سیند دا ټول لمانه مشران دي. زه د دوی د ټولو د مینې پوروړی یم. دوی ټولو زما له اوسیدونکو سره مینه کړې او د پریمانه نعمتونو پیرزوینه یې پرې کړې ده. ای تاسو ته وایم، دا د جماعت د منارې د پاسه د رنګینو مرغانو سیل خو وینئ؟ هغه دی د ګودر پر سر را وګرځېده. هغه دی له مدرسې را تاو شو، د مکتب پر سر یې وزرې ورپولې. وی صدقه یې شم، له مهاجرت نه راستنه شوې ماشومه ملالۍ د بام پر سر ولاړه ده. د مرغانو سیل ته لاس خوروي او سلام ورته کوي. ملالۍ ډېره راباندې ګرانه ده، پرموز پوهه او مهربانه ماشومه ده. اوهو هو، د مرغانو سیل ملالۍ ته وزرې وخورولې، مانا دا چې د ملالۍ سلام یې واخیست. هغه دی د ژرندې پر سر یې هم دوره وخوړه. وی د مرغانو سیل لکه چې د ژرندې په خوا او شا کې دمه کوي. دا دی دلته کېناست. وی قربانی د ژرندې سختن خوشحال کاکا، د غنمو دانې ور وشندلې. خوشحال کاکا بیخی زیات را باندې ګران دی. دا تکو تنها سړی چې په ژوند کې ډیر غمونه او دردونه لیدلی خو بیا هم ټول مینه مینه او اخلاص دی. ته به وایې چې زولې له خوشحالۍ او له مینې ډکه ده. پر ټولو کلیوالو مینه او خوشحالي ویشي چې ورسره کینې کوچ بیابان هم یې زړه بده باغ 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 شي. د کلی ژرندګړی چنار ګل د کاکا خوشحال ملګری هم ګل سړی دی. چې څوک ستړی لاروی ژرندې ته ورپیغ شي، په تور چای جوش کې درته شین چای شوي، په سپینو غاښونو درته خاندي او په توره ګوړه دې ستړیا لرې کوي. ته به وایې د خندا کلي ورسره ده. په غم کلپ زړونه په ټوکو او خندا خلاصوي. د سیند اوبو ته وګورئ، زما په غیږه کې ژوند همداسې روان دی لکه دا د سیند روانې اوبه. د سیند سپې مو ولیدې چې له غټو غټو تیګو سره یې سرونه وجنګول. سپه ماتې را ماتې شوې خو بیا یې ځانونه جوړ کړل او د غټو غټو تیګو پر سرونو راواوختي. همداسې ما هم د خپل عمر په اوږدو کې ټیټي او جیګې ولیدې. غمونه راغلل، د دردونو راته مخه شوه، وې کړولم د غم او درد لویو لویو پهلوانانو ته په غېږه ورغلم، په ملای کوکړم خو ماتې نه کړم. دردونه او کړاوونه مې وزغمل، زغم مې وکړ، حوصله مې ونه بایلله. اورېدلې مې و چې د صبر میوه خوږه وي او خدای جل جلاله د صبرو مل وي. زما د صبر او زغم نتیجه وه چې ژوند لکه خوشحاله ماشوم کټ کټ راته وخاندل. په خندا یې زما غېږې ته رامنډه کړه. ما هم ژوند د مینې او ښکلا د خالق لوی نعمت دا خوشحاله ماشوم ټینګ په غېږ کې ونیوه، پر تندي مې ښکل کړ او یو ځل بیا ما او ژوند په مینا مینا یو بل ته سره وخاندل. زه د خوشحال خیلو کلی.
یاره خوشحال اکا، کور دې له غنمو ډک شه. ته څه وایې چې دا شین چای او ورسره دا توره ګوړه ډېره مزه نه کوي؟
چنار ګله، خوند و مزه خو به خود کوي. ستا خواږی خبری اورګړی دی او د ژوند غږی پرې د پاسه بل خو.
او چنار ګله خوشرند کی
واله قیمت خانه، دا چا پسې راخیسته؟ کور دی وایم لغه نمو ډکشا. څه خبره ده چې داسې ورخطا یې؟
ورخطا نه یم، چا راته وویل چې چنار ګل به د مزد یو من غنم درکي.
چا درته وویل؟
ملک صاحب حضرت خان راته وویل. ملک صاحب سینه بغل دی، چا ورته ویلي چې د مزد غنمو نینې سینه بغل ته ګټور شی دی؟ سترګو په رب کې سړی جوړی. ملک صاحب وویل چې په یو منډه به ته غنم راوړي.
پرېږده یې خوشحاله کا، د مصیبت چې یو ځل دا شین چای او تورې ګوړې خوند په خوله شي بیا به هر وخت راته په ژرنده کې ناست وي. وایي وبخې احمد خان،
څه دې ویل؟
څادر دې را ونیسه چې یو من غنم درته وتله.
ویل تا نه مې جار کې دغه دی، دا دی څادر مې غنمو ته هوار کړ.
چنار ګله، غنم سم او خواږه ورته وتله، داسې نه چې غاړه دې بنده شي.
ښه ده خوشحاله کا، په سترګو لپنیمه خو به یې ورته درانه وتلم. بسم الله، کور دې له غنمو ډک شه، دایم یو من د مز غنم راونیسه څادر دې.
دغه دی
دغه سي عیشا وسي زامن غنم دې ډېر شه، دای هم غنم.
هلکه احمد خانه، غنم سم په څادر کې وتله، هسې نه چې په لاره کې درنه توی شي.
بی غم اوسا خوشحال کاکا، احمد خان په دې کارونو کې استاد دی استاد.
وای احمد خان لګ را وګرځه، چې وا خبره مې په زړه کې را وګرځې دا.
وای سر دې د ژوند په څرخ مات شه چنار ګله ګله. څه دې ویل؟
ګوره دا توره ګوله خو پیژنې؟
هو پیژنم.
ملک صاحب ته ووایا چې د غنمو له نینو سره دې دا توره ګوړه هم ګډه کړي. وایم د نینو په خوند به موړ نه شي. وا دې ورېدل.
اوهو اطمان.
ای خویندو لونو، لږ ماته ځای وکړئ، نسرین خو یوازې ستاسو نه ده، زه مخ پکې لرم. ملالی لورې، تم راځه له ما سره به کینې چې کلیوالو نجونو سره بلاده شي.
مننه ترورې، له تاسو نه به ښې خبرې م یادې کړم.
راځئ راځئ قندی ګلې. ملالی لورې، زه خو وایم چې بیخي د نظریې تر څنګ کینئ.
شریفه ښه وایي، راځئ ته ملالی دواړه دلته کینئ، ځای خو ډېر دی. وایي چې زړه تنګ نه شي، ځای نه تنګیږي.
چې داسې ده بیا خو دا دې کیناستو. ښه اوس دا ووایه چې څه شاته شکرې دې وراول چې ټولې لکه د شاتو مچۍ درنه راتاوې دي؟
زه خو د کلي دایه یم. دایه داسې وي لکه د شاتو د مچیو ملکه. د ټول کلی د ماشومان په زیږون کې مله امیدوار میند سره مرسته کړې ده.
ترورې، زه خو په مهاجرت کې پیدا شوی یم.
هلته دې څه زده کړي دي؟
د رخله ټوټو نه د ماشومانو ګړۍ جوړولی شم. د ماشومانو شعرونه او کیسې مې میادې دي.
تا خو به د کلي ماشومانو ته مر څه ور زده کړي؟
هو، خود به یې ور زده کوم.
ښه نسرینې، تا د دایتوب خبره کوله.
هو، ما وی چې زه ډېره تجربه لرم. دا نن سبا ډاکتران او ډاکتران مې د چا خبره د پښو ګردو ته هم نه رسېږي.
لږه ورورو غږېږه، له اخوانه نرسه فرزانه را روانه ده چې هغه یې وانوري.
شل ځله خو دې واوري؟ څه درو خو نه وایم، تجربه کاره خو یم کنه.
په دې کې خو شک نشته. وایم که ماته خدای پاک په دې سپین سر اولاد راکاوه، نو خدمت خو به مې کوې که څنګه؟
وایم خدای دې لمن زرغونه که، چې نیمه شپه می زه به دې خدمت ته درځم.
وخزو اونجونو، علی شریفې ته دعا وکي چې خدای دې غبرګون کو اولادونو مور کی.
آمین. او بی بی نسرینی، بیا څنګه د خزو په منځ کې ناسته ای؟ لکه چې د دایتوب سبق ورته وایي.
او خودی ورته وایم که ستا نمیزده رازه تم که نه چه ستا با میاد چی.
نه نه، زماز دادی، زخو وایم چی زینی خبر زمام اومانه، چون مندوار اومندو تا دی گتا ورسیگی نظرار.
ستا کم خبری اومانه ما؟
حسی ما ویل چی کلا کلا لڈاکترینا پا زینو خبرو کی مشور آخلا ڈاکتر ابا.
لڈاکترینا در چیش مشور آخلا ما؟
دو مورا و ماشوم در زیگون پارا.
بس بس فرزانی، زل ڈاکترانو نا دیر خپیگم.
خیر دی نسرینی، تو خو سکیگم ما، فرزانم لبادا نیتا ندر تا وایی.
شریفی تروری، نسرین حسی را تسروش نکیگی، زخور تا وایم پا خپل سر زینی کارونا مورا و ماشوم تا زرر پیخوی.
هو، دا خبری پا تلویزون کم رازی چه پا خپل سر علاج ده مرگ خطر لاری.
لخیر دا پولم جوره شو، اوز با دا پتی دا بلا پولا جوره کم.
اوهو، راما لگ صاحب نده چه پا پتی که کاتی که خوشی ناو بخلو.
رازه رازه چنار گلا، اوله داسی چورتی و داریده اوله زان سر بنگیگی.
مالک صاحب، او ریدلی میدی چی دا سینه و بغل پا ناروغی که کار کول بدن تا تاوان لری.
هم داسه دا، مام لڈاکران او ریدلی چی پا دی ناروغی که آرام و استراحت کول خوی.
وایم کور دی لغلی ڈاکشا مالک صاحب، چی داسه دا خدا با ما آرام کرای و پلاو پتای با دی پا بلچا جور کرای و.
نو زخم روغ و جور بانی آدمیم، چی سڑای ناروغ نوی کار کول خو بدن تا گٹه لری.
خا خا، آغا زما دا مزد غنمونی نیلکا چه خیدر بانه لگی دلی دی. ما ورطا ویلی و چه دا غنمونی نی دا هر مراز دارو دی.
والا که چنار گلا، ویخی که پا خوب کرا تا گڑی دا چشی دا غنمونی نی؟
وایم کور دی لغلی داکشا ملک صاحب، دا جران دی دا مزد غنمونی نی. مالا دا خبرام ورطا وکڑا چه مالک صاحب دی نینو تا تورا گوڑم ورگرده کی چه دخلی خوانده ور برابر کی.
چینار گولا، تا دا غنمو دی نینو او دا تور گوڑی دندو را دنگوی خوزما ور بابی هیچ سر نخلاسی.
مالک صاحب، وایم کور دی لغلی داکسا تلب چور توخا در پویاد باشی. دا سینو بغل دا سی مراز دی چلن ناروغ نا دای روی چه ما پرون چه خوردلی دی.
والکا لزانا کمقل مجوڑا با، در تا میوهل چه زن سیدو بغل وم او نمی نینی منی خوردلی او نه توره گوڑا.
وهم کور دی لغلی داکشا خو پرون دی جران دی تای مدخان را لگلی و ورطا دی ویلی و چه سینو بغلیم یو من دی مزغا نمی ورکل چه تی نینی وخوری او سینو بغل دی خشی.
لا حول ولا، دا همت خان خو پر اختیام مصیبت ده. دا د وینې مې زه خو روغ جوړیم.
یعنی مصیبت خان ما ته دوکه را کړې ده. ای وایم کور دې لغلې ډکشه،
خو دې دوکه در سره کړې ده. ته صبر، زه به یې خوښ شم. دا د بدماشۍ پیریان مې که د ده له سره ونل زول حضرت خان به نه یم.
هغه ده پلوشه غوا څری چې شیدې ډېرې شي، زه به مې لورکۍ په ټار کې وزنګوم. ښایسته آلولو به ورته ووایم.
آلولو شي آلولو، بلبله مې لولو، په ټال کې چې ټالۍ وهي
تالی زما گوڑی وحی گوڑی را باندی گرانا دا لرکی را باندی گرانا دا دا دادا بلبلکا دا
اوہو چی دا المان لکو میخوارا خطلائی نامی خدای دیوی نن خو پلار و لور دیر خوشحال اخکاری
خوشحال خو بخودیو لرکی میو دیر خواگا خبر راتا وکڑا
سی در تا ویل د دې خبرې خو مې له نه دی اوریدلې اله دادا کاکا او ماما وای
مقصد زی په اشارو اشارو او په دې نیم کله خبرو پوکړم
سی ویل درته
ویلې چې مور مې د دادا ته څو افغانۍ ورکی
ښه دای بل خوشالي دادای په افغانۍ څه کوي پاپړ خو به نه ورته اخلي چې خپله لور کې په مریضه کې
نه نه پاپړ ورته نه اخلم دادا د ملک صاحب نه قرضدار ده چا خورتا ادا کی
د ملک قرضداری
او
هغه د ملک صاحب خو له میرمن سره دی خبر را باندې
پلوشه زما ډیر ضروری کار پیدا شو زم چر باندې نه وخت کیږي
ای بس ریا ته لک صبر وکا چې ملک صاحب او میرمن د څه لپاره دلته راځي
پلوشه لوري مونږ هم درته راغلو
خدای مورا والا دوړ ستړي مشي ملک کا ستړي مشي
خدا شي لوري خدای دې د بچو لغه ما وساته
امین کې لتا سره یو ځای ملک صاحب ته شریفت وردل ته کینې زبا تاسو ته چای راوړم
د چای د جار شم پلوشي لوري د ملک له احمد خان سره څه خبره وا زم پټه پسې راغلم ما یې اس نه چې سره خوابه دي شي
ملک کاکا څه خبره دی ولې احمد خان سره
پلوشي لوري احمد خان ته د خدای دې نیکو هدایت وکي لژندګړي چنارګل نه زما په نوم یو من د مزد غنم اخیستی دی
ملک خوایي او ته ویلی دی چې ملک سینه بغل دی او د مزد غنمو نینې سینه بغل ته خی وي
خی نه دې کړي ترورې خو زه له تاسو دواړو نه ډېره بخښنه غواړم یو من غنم به زه تاسو ته راوړم
پلوشي لورې غنم دومره خبره نه ده خو دوکه او دروغ ښه کار نه دي په نرمۍ ورته نصیحت وکړه چې بیا داسې ونه کړي
زه خو به ورته ووایم ملک کاکا ما ته په ډیره وړه خبره هم په غوسه کیږي
پلوشه لورې په مهربانۍ یې وپوهوا هسې نه چې د یو من غنمو خبره ستاسو په کور کې خدای مکه خفګان راولي پوه شوې لورې
و ترورې
څوک یې راځی
بیبي مزینی
میلمانه مانی
ولی نه پسر سترگوی منم میلمانه خدا خدای دوست دوی رازی رازی بخیر اغلی
السلام علیکم
و علیکم سلام نسرین استری موشی
جرد شما خادشی خدای دلخه ما او ساتا
امین لطا سرا رازه دلو خود ترسک دغل که پدا پوزی بانده که نه اکی سیبه سرا وکو
نام خدای دیوی مدینی دلو خیده چم را پاک و صفای منزلی دی
پاکی او صفایی خو خوی نسرینه ده پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم حدیث شریف ده چه وای پاکی او صفایی ده ایمان برخه ده
مدینه ده خبری با دل مولای صاحب نذکری
او لمولای صاحب نامی میادی دی پخ پلای میادوام تصبر چه تا تا چای راورم پا خبرو شو ده چای سات میم در تاوانکه
نه نه چای ده در بانده قرجی زه یو بلی خبری تر اغلیم
خوایا بلای متر منز کوا
آقا را شریفی پول پا قوه کراتا اویل چه بی بی مدینه لکه چه امیندوار ای زر اغلم چه پا اختنا دیو کم ایو چه لرخون هم در تاو کم
وی وی نسرینه تا چم را خخزایی
نخان دیوانی پا دیگه خود شرم نده خدای دی پخ کلی ما شم غی گرده که که انشالله
زه کمی و خندل چه شریفی هستی در سر توکه کرده
خی خبر داشتی ده نوزه بلا عرش منو چه پا کلی که می ده دایی توب کارون ریر دی
خانو پا ما خدی خواه اله دی مل شه
جنتی شی
بی بی مدینی چه زمان خوالی خوب دی نوی منزلی
مولایی صاحب خوالی خو میده منزلی و خو
خوصا پیشو خوالا که خود سنگ پکی رو ویستا
نه نه پیشو نده خواله لی ده بام پسر ملمر تایی که و کارغ پیراغی پا پنجو که یورا
سو آی کارغان دومر عجایب المخلوقات دی چه ده مولوی عزیز الرحمن خوالی دیو تختوی
کارغه ملامت نه و، د بګومان کړی وي چې کوم غټکی سپین چورګوړی دی، خوراکی به وږی و، نو حملهی پرې وکړه.
خیر دی، کارغه چې خبر شي چې خولۍ د مولوي ده نو بیرته به یې راوړي، او که یې رانه وړه هغه د چا خبره چې سروي خولۍ ډېرې دي. که بد مې وویل بی بی مدینې.
کدی توتی وزر زما وای د سیند غاړې بچا پیره ګرځېدما، په خیالي دا څکانې وشوې، نه ناسته شته نه کار د لاسه شینه، وخیالي لونګینه وخیالي لونګینه هی، وخیالي لونګینه وخیالي لونګینه
وخیالي لونګینه. بیا دې په خیال کې څه پاچاهي جوړه کړې ده چې ویالې ته ناستې واړه واړه ګاکې مور غورځی.
یاره احمد خانه، په رښتیا هم چې مصیبت دی، سړی خیال پلو تم نه پرېږدی، د خیالي پاچاهي خو دې راته ړنګه کړه.
هو بابا، ته خو بیخي مچ په پوزه نه پرېږدې، یو آواز مې در باندې وکړ بیا دې شونډې وزړېدې.
خو ته مصیبت بې وخته آوازونه کوې، خیالي د خیال په رنګین تال کې زنګېده او ته مصیبت راغلې، له ټاله دې لاندې راواچولم.
ښه نو هغه دی خلیفه عاشق هم راغی، څه پیر ټایم په شا دی، ته له هغه سره خیر پلوونه وهه، زه درنه لاړم.
ښه ده چې د دې بد بوټي نه خو خلاص شول. ای دا مصیبت څه شو؟ وزر یې وکړې که څنګه؟ د سترګو په راب کې غایب شو.
خیالي ګله، بیا څنګه له ځان سره بنګېږې؟ هېڅ وره وره
ته کښېنه کنه، چې لږ تا سره وبنګېږم. دا د سلماني بکس دې راواخله، چمبه پې وهه چې یوه سندره ورسره ووایو چې دا زړه مې باغ باغ شي.
ته صبر چې دا د مینې وریجو پیټه له اوبو لرې کړم، د دغې ونې ډډې ته یې کېږدم. ایله مې اوږې سپکې شوې، اوس تو د چمبې وار دی.
ای شاباس، داسې چمبه به وهې چې په هوا کې دا قارغان او ټپوسان هم په اتن راشي.
ته سندره را سره وای، زه چمبه درته وهم. څنګه در خوښه؟
بیخي سمه ده. په ګل غونډۍ په ګل غونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، لا 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 لا، ځان جوړوا ځان جوړوا ګلې ورزو چې نندرې دي، ځان جوړوا ګلې ورزو چې نندرې دي. په ګل غونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، لا 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 لا، ځان جوړوا ځان جوړوا ګلې ورزو چې نندرې دي، ځان جوړوا ګلې ورزو چې نندرې دي.
اوه دا بوجې به څه شوه؟
عاشقا چې وسول
دغه د مینو وریجو پیټه دغه تارای تم شو چې دا به چا وړی؟
اے دا د اواټه پوسانه به نه وړای؟
نه نه، ټپوسان یو مټ پیټه کله وړی شي؟
یاره شک پکې مه بولا، په هوا کې ډېر خرخره ټپوسان ګرځي، اسې نه چې پیټه یو هاته پورته کړی وي.
خیالي کمقل خبرې مه کوه، دا کار د ټپوسانو نه دی ولاله.
یاره ښه چې د ټپوسانو کار نه دی، بیا نو یا پیریانو وړی یا دیوانو یا بنی آدمانو.
ها د رسم کتابچه او کتابو ته خو مې تخچه جوړه کړله.
ملالۍ نام خدای دی وی، دا د څومره ښکلې تخچه جوړه کړه.
سنگین لالا، په دې کې به مې کتابونه او کتابچې پاکې او صفایي ښې وي.
آفرین، ته ډېره تکړه او بیدار نجلۍ یې، په دې خټو او وړو وړو تیږو څه شی جوړوي؟
نانځکه ته مې کوټنۍ جوړوم، پکې خوشحاله به وي.
نانځکه دې ډېرې در باندې ګرانې دي؟
هو، الفبام ورښیم، سندرې م ورته وایم، زه هم ورسره ډېره خوشحاله یم.
او رښتیا، له مهاجرت نه چې راغلي وو د کلي له ماشومانو سره بلده شوی یې که نه؟
هو، له ماشومانو سره ملګری شوی یم، ورته ویل مې چې په ګډه به سبقونه وایو او نانځکه به هم لوبه وو.
خو د دې کلي د ماشومانو به نانځکه نه وي.
وایي چې نه وي، دا زما نانځکه به سره لوبه وو، دا زما د رسم په کتابچو کې به رسمونه هم کاږو.
شاباس، ته خو مې تکړه خورکۍ، د زاڼو میره دې لیدلې؟
هو لیدلې مې دي، هغه میره چې د ټولو نه مخکې روانه وي.
آفرین، همداسې به ته هم د دې کلي د ماشومانو میره وې. اوس ورشه لاسونه دې پاک او صفا ومینځه، مونږ به د کور لوښي او کودي ځای په ځای کړو.
ښه ده لالا جانه، لاسونه به پاک په صابون ومینځم.
سنگینه زویا، له مور نه دې دا لوښي واخله.
ته صبر مورې، ما ته راکړه چې دا لوښي زه درنه واخلم.
په برکت اوسې سنگینه زویا، ډېرې ستړې کړم.
صبر پلاره چې لتانه هم د کور لوخي ورور را واخلم سړی کړی به وي
په احتیاط ونیسه نازک لوخي پکې دي چې مات نشي واخله
بیغمه اوسه احتیاط ورسره کوم دا دې سلامت مې کېښودل
د کلیوالی کور ودان چې موږ مهاجرت راغلو خپل کور مړانګو دوی کور راکه
یاره خدای دې ډیر ښه ورسره وکړي ډیر ښه خلک دي خدای دې له موږ نام نه خپه کوي
آمین
د کلیوالو دا خبره موږ نه هیرو چې اوس مو رسیږي مرسته به ورسره کوو
نو سنگینه زویا موږ به څه مرسته ورسره وکړو
وی مورې دا څه وایي متل دی چې جاړې لړندو سترګو هم وښکېځي
له سترګو دې جاړ سم سنگینه زویا خو اسې ما ویل چې زموږ په وس به څه پوره وي چې دوی سره یې وکړو
مورې پوره یو خدای دی بند نیمګړی دی په مهاجرت کې په ډېرو شیانو کې موږ هم تجربې پیدا کړې دي دا خپلې تجربې به ورسره شریکې کړو
رښتیا سنگینه زویا د تجربو خبره دې وکړه په دې کلی کې مې یو ځلمه ولیده غریب بزند وهلی و ډېر پې خپه شو
ما هم ولیده خو امې ورته بده شوه ته صبر د دې کلي د ښه ژوند لپاره ما یو چرت وهلی دی که خدای کول هر څه به ښه شي
د نن ورځې خبرې او کیسې به هم دلته پرېږدو نورې به په راتلونکي کې وکړو تر هغې تاسو ټول په لوی او بخښونکي رب سپارم خواښ او سوکاله اوسئ ماشومانو سره مینه او د مشرانو درنښت مو هیر نه شي سفر د لمر مو وکړ تجربه شوه راته هغه نو څه ژوندون دی چې تیر شي په تیارو کې
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی دیوی شبی غفلت مو د ماشوم راتلونکو له مصیبت سره مخامخوي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزړن زد واکسین مو ماشوم له فلج کیدو ساتي
د ازادي ملما
السلام علیکم د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د خځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو پلوشي حسن لتیرو څولسیزو حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد لکلونو رئیس د افغان خځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړل دي پلوشي حسن په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنیدو سم د ستورسته د متحدو ایالاتونو یو موثبر جایزه هم وګټله د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې ز احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصل خبرې کوم زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني
بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم پلوشه حسن ده ز د ښځو د حقوق د پالنې فعالیم تقریبا شپږ ویشت کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوص تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی
چیرته اوسېږئ او پخوا چیرته اوسېدی په افغانستان کې
اوس خو په امریکا کې په واشنګټن ډی سي ایریا کې اوسېږم مخکې زه په کابل کې اوسېدلم
درس مو چیرته ویلې زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړې
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځي تجربوي سید جمال الدین کې وم بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولای او بیا کالج مې پاکستان کې ویلې ماسټری مخبلا په یو کې کې سرته رسولې منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولې دي خود مالواله درجه د تحصیل ماستری ده
دغه موده چې تاسو وای په پاکستان کې مو درس ویلې ده د افغانستان د جهاد کلونه او د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد
بله بله د څلور اته اوم کال ناتر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره پاکستان کې وه. او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره، یعنی د اویک سنټر سره، د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه زما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی و، او هغه کې په خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنټیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په مغه سنټر کې ما کار کاو. ملتین وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ما ته یو څه کارونه ملل متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر، یعنی اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو لپاره د بنیاد کې خودلو کې ما حصہ درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې، دغه د بنیاد کې خودلو. او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو، او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې خوتلې و.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعال په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کاو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده، یعنی د جهاد په کلونو کې، له هغه څنګه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي، یو څه توپیرونه درلودل. هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حده سنن په افغانستان کې دی یا د طالبانو په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو. ځکه کم تر کمه په اسلامي تور طریقې سه د مجاهدینو په فکر کې درسته وي. اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات یې تو په بندیان ډېر زیاتې وي. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو، پلار مې موږ اسلام آباد ته د درس ویلو لپاره ولېږلو، ځکه چې هغه فکر کاوه زه او زما دوه کشر ورونه موږ لا تر اوسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای. درس ته همداسې ما مشره خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای. نو موږ اسلام آباد ته ولېږلو ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و. د جنکوی دپاره ساري کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل، او ازیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره. اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سه بشري کارونه د اکبر ماسسه او د نورې ماسساتو بینملي ماسساتو بنیاد کې خو د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره، مخصوصا په کمپونو کې د خیاطۍ او د نور څه د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه و، هغه ته کم تر کومه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله، مشکلاتو. اما کم از کم ښځو وکړای سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد سوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي، او هغه ته یو ایجنسی پر رقم باندې وعده ورکی. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پېښور ته شفت شو. دغه ونه وی هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه سوي و. هغه تنظیمي و هغه حالت یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استوګنځي درلوده.
دغه موده چې تاسو یادونه کوئ چې فضا یو څه آزاده شوه د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې د دوی لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای شو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه غلري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس د سوال، لکه مثلا د امن الله خان خزه ملک سریا مونږ د بنیاد یخدونکو له جملې نه یا بنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځو د آزادۍ د حرکت، یا همداز شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظام نامې دا مسایل سي د جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپل نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع شو، سواد آموزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بعد له ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 کې ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او آخرین لویترین بنوالي کانفرنس و. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې، چې هغه نایروبی کې او نه پیګم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شو، په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ سی عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځه ویشتو دومره کلونه و اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و، او بیرته سه زه راغلم د یو تعداد ښځو سره مې وکتل، او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو، او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې، د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کوو دعوت کړلې، او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې هو ده.
تاسو وایئ چې خځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پیښور کې ورسته سره راټولې شوې د ورستې زمانې یادونه چې تاسو وکړه، د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دې تنظیمونو بهر خځو کولای شوي چې خپل ټولنې ولري؟
بله، رو رو یعنی خزو اول د دغه تنظیمی او نورو وړو حلقونه شروع کړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل، ځکه چې دوی ته دغه زمينه امکانات پیدا شو. مثلا یو څه یعنی یا فندونه دي بین ملي ټولنې یا سازمانونه لخوانه وجود درلوده چې خزو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د خزو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېر وړه کومک دی ایشیا فاونډیشن نو اخستا و غبنی یو سنټر پکراونی او د ښځو د پاره یو اجتماعي یو او تعلیمی یو ځای پیدا سو چې په کې دوی راتلل، یو بل سره کتل، درسونه ویل او کورنی اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه وو، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو په کې جوړې سولې، ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناستا پاستا یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازي، اجتماعي شبکه سازي د خلکو منځ کې پیدا سو. پمداشم په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو، لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ګانونه. مثلا سيتي مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان نو سی یو بنویلی سازمان غوښتل سی یو د ښځو برانچ پریدي، هغه بیا یو څه افغانو ښځو سالته باموري نه وي، هغه ته ویل ستاسو دا کولای سي مخکې بوزي پیسې لا یو بیراسي ورته پریخوده. ځینې جین ښځو په خپل جوړ کړل لکه د اویک سازمان پر شان باندې. نو دا رقم مختلف وړ حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کې خوده سید دا وړو وړو سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې، لکه مثلا د ښځو لپاره یو عایداتي کارونه دي خیاکی دا، او یا مثلا د قران زده کړه دا، یا مثلا د کمپیوټر زده کړه دا. مګر مونږ د څه یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځې یو فکری شبکه سازي ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لوی ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ؟
بالکل. او د کی مسله د اندېخنې او د مفکوري د خزو یو ځای کولی، د کی مسله د اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونو کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو، او هغه زر په افغانستان کې بیا په وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود، او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو، او دوی په ټولو فعالیتونو سیخزو پورې اړه درلو، حتی د حمامونو چلونه سی په هرات او د نورزینه کې دوی هغه بند کړو. په ټول افغانستان کې د خوځوي د خزو کونځي بند سول، خزي انورسټوي ته یا پانتونونو ته حق نه درلود چې لاړ سي، کار کونه په دوی باندې بند سول.
تقریبا همدغه سی یو محیط او فضا راغلی ولکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله ته ده.
او ډیره کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نتر شپږم چولګي کم تر کم موجود لري، یا به کوم زینو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري، هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو لپاره پرېږدي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نوه حرکت نه و، او بلکې سړي د هغه سره به ولاړو، ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکار سول، ولې د بوټ چیک دی، یا څه رقم. یعنی یو وحشت په افغانستان کې روان و. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکری او یو تحرک د پاره سیاغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسو کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو. موږ باید یو لوی حرکت کړای وای او هغه دلیل اوسه د شبکې هغه بنیاد قوي سو. په پېښور کې هم د خبر سو، په داخل د افغانستان کې هم خبر سو، په پېښور کې د اکبر ماسیسې لاره نه ځینې دوستانو په دې کې ډیر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد و چې وروسته د تاسو چې یادونه کوي چې وروسته د طالبانو د لومړي ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوریت نظام له ټینګېدو وروسته بیا همدغه ټولنې وې چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادېږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو. د فساد قضیه یا دیګ دلته او ځین نور انتقادونه هم شتاب کې د هغه وخت اور سره او ک ورسته چې د مؤسسه افغانستان ته لاړې د ستونزې را ولاړې شوې.
څه فکر کوم چې زیات د مسائل او د خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوی، چې څه له حد نه زیات پیسې راځي په او د کې او صحیح کنټرول نه یې. دغه مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته موږ نسو ګڼلی، چې صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده. مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل. یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وا چې با په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یې خپل په دې کې اخته او وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول. دغه یو عادي سواله ده مسله د فساد او دې کې بیا زه نسم کولای چې وایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده او دغه یو اندازه بسله برنامه ټول ته خبره سواله. دا د افسوس وړ ده. مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبره هم نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ته راځي او د کې مثلا مونږ نه څه کولای سي ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګنو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم. هغه مسه کې سما کار کوو مونږ یو وار په ټولوله سبیر تخپل سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان لپاره یو ځای واخلو. دلته بودی د لپاره یو د اویک د لپاره یو ځای پاتې سي د همیشه د کراو له هر مسایل نه خلاصي.
غواړم پوښمه پلوشه جانې چې د راتلونکو لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه. په هر صورت چې هغه دوره جمهوریت سقوط شو پر زید اوس هم د خزل لپاره زیات ستونزې په مخ کې پرتې دي. د راتلونکو لپاره تاسو هغه تجربه ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خو داسې اوسنی حالت کې څه کېدلی سي. د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکا کې دا وه چې ټول خلکو پاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چېرته چې ښځه فکري وده بهتره کولای سي. دا د افغانستان محیط سره سازګار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنی په لاس کې لري او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل او دلته زیات توجه دی ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځیدله. دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واوریدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل او دا خو لا پریږدي چې د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بند سوله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د موږ پلان همدا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسی چلیدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو د یونیورسل پاورټی یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ ذره عقل او منطق ولري، دی کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورنې لپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي چې د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم. او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده، دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرستې مسیزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه یې همدغه بینالمللي ټولنه ده. سپوپینې نو ډالر زی خلک لو بلګې مړانه سي کچره دغه قطه سو او د خلکو مرینه شروع ولا ز فکر نکوم چې خلک پم دي خاموشي کې سي اوس وسیږي دوی به یو انقلاب کوي او د حکومت بچ لبای نوړي. نو بل لار دوی پرې نه خوله چې خلکو د پاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات ارزکی او د بین مللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډیره زیاته مننه پلوشه جان. حسن، تاسو په 2021 کال کې سم دستي ورسته لدی چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یو معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مرمنو لپاره څه وو؟
جایزه هیلری کلینټن په څلورم برملي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو او د دې ګډون ډیر اهم و. هغه وخت کې دا لومړی میرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکې وو په هغه زمان کې. دی و خبر کړی و هیومن رایټس از وومن رایټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په هغه زمان نه تر اوسه پورې ډیرو ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر لپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقاتو له وروسته انتخاب شوی وو، چې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیاد ایښودنو کې حصه اخیستې وه او له هغه زمانه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2020 کې دا جایزه په اصطلاح ورکول سوی وای. اما جنجالونه زیاتو په افغانستان کې د موږ د پاره هم او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 5 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب سوي وي او دوی په مورد کې تحقیق سوی وي. دوی د بیجینګ کانفرنس ته وروسته هغه حرکتونه د بنیادی حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو لپاره کار کړی ده، د هغو لپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس ته وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان میرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزشونه لري، او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولای سي هر یوې ښځې ته جایزه ورکړي په سمبولي ډول باندې. دوی یو کس انتخابوي، په حقیقت کې دوی غواړي سي ټول هغه ښځې سي فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونه دپاره د هغوی ټول لمانځنه وکړي. نو د با په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشې حسن، لتا سو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode facebook.com/ او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.